د مینه پیغام.
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونگ طول تا معلوم را چی خز دیر اکل مندی او خیاری تای پاک خزو لهم لکر سرو پشان حکمت او خیار تیاور کردی دا.
مونگا با صرف خبری تری کو او که خپل اوریدون کتاو پروگرام هموراندی کو.
زما گران اوریدون کو رازای چی اس مونگ نوی امید پروگرامونو سلسله که یو کلشان پروگرام بورو.
زما خوگو ملگرو اسلام علیکم. پوری اسلام علیکم. خیر خو دی کنه؟ دومره ځان دې تیار کړی دی او داسې ځان سره خاندې خاندې څه چل دی؟ دا راته ووایا، چرته روانې که څه دي؟
وعلیکم السلام ملکې خورې. بچو مې وی امی مونږ پارک ته بوځه، نو ما خاوند سره سلوکا چې راځه نن به پارک ته لاړ شو. نو مونږ پارک کې ډیر زیات خوشحاله وو او ټول ماشومانو ډیرې خشته خشته لوبې کولې. بس هغه اوس کور ته لاړه او زه ته د خوا راغم.
دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ خپلو بچو له وخت ورکو او کله کله خپلو بچو سره بهر لاړ شو او ګرځو، دې سر زموږ ماشومان خوشحالیږي.
او په واپسۍ کې بیا موږ د تر زوی کرم لاړو او هغې سره په ملاوېدو باندې ډیر زیات خوشحاله شو.
هو ما رښتیا، دا راته ووایا، استا د تره د زوی کور چې راپرېوتې و، نو اوس د هغې کار چېرته رسېدلی دی؟ هغه یا کور دوباره جوړ کړو که نه؟ تقریبا نه کاله کیږي چې دوباره کار شروع کړی دی.
او واو، شکر دی هغه د کور کار پوره کو، ځکه خو مونږ نن تلیو کنه. دا ته پته ده چې هغه سمرل وی کور جوړ کو؟
او واکی چې دا به ډیر وی کور وی، هغه په جوړولو باندې خو ډیر وخت لګیدو. خو زما د پاره دا ډیره عجیبه خبره ده، ځکه چې دومره وخت خو زما نه انتظار نه کیږي.
او بالکل ستا خبره صحیح ده. زما په خیال زموږ ژوند هم زیات تر د دې کور په شان وی. مونگ تا هم دا بحال کے دو ضرورت تے، یعنی دا دوبارہ جوڑے دو ضرورت تے. او بلا دا ملے کے چی تبا پا ننانی پروگرام کے دا آغا کی سینا دیرا مزا واخ لے کما بچی مونگا اورو. او دا کی سی دا یو خاص پیالے پا بارا کے دا کمی تا چی دا بیا جوڑے دو ضرورت تے. نو زما ملگرو، تاسو مونگ سراو سی او زمونگ دا پروگرام اورے، لگ سات پس تا با مونگ دا دے پا حق لاورو.
هما زه خو اوس هم لاستا د تره د زوی په باره کې سوچ کوم چې هغه دې کور د پاره څومره انتظار وکړو. زه خو دومره انتظار نشم کولی چې د یو کار د پاره دې دومره کلونو پورې انتظار وکم. هما ستا څه خیال دی؟ تا نه انتظار کیږي؟
نه ملکی، دا خو ډیره ګرانه خبره ده.
بعضې سیزونه داسې وي چې هغه ډیر وخت اخلي.
او ملکی، تا ته خو پته ده کنه چې زما ماما بیمار دی او دا هغه پخ کېدو کې به هم لږ وخت لګي.
زما یقین دی چې دا هغه پخ کېدو باندې به وته کاله نه لګي. دی پاک په هغه ډیر زر شفا ورکي.
او بالکل، دا هغه صحت اوس مخکې نه ډیر ښه شوی دی.
دا راته وایا چې هغه څنګه نا جوړو؟
دا هغه د سرمنې بیماری ده او ډاکټر ویلی دی چې د ده پخ کېدو باندې به یو څو هفتې لګي.
هو ما، څنګه بیماری ده؟
دا یو داسې بیماری ده کومه چې په ګرمو علاقو کې ډیر عام وي. دی سره سرمن خراب شي او دا بیماری خوریږي هم، او ډیر خلک په دې ناروغۍ کې اخته دي.
او هو هو ما، ما ته پته نشته دی چې زه به څنګه را دی بیماری علاج کوم.
کله چې مام په اول ځل باندې وریدل چې زما د ماما په خپو باندې پولی راختلې دي او سپونه دی پې، نو ما مینې ته ټیلیفون وکړو او تپوس مې ته وکړو چې دا څه بیماری ده. نو هغې ما ته ووي چې دا د سرمنې بیماری ده او پکار دی چې مونږ خپل ماما ډاکټر لبوزو.
هما، خلکو ته خو اکثر د سرمنې بیماری را پیخیږي، نو ستا څه خیال دی چې مونږ نن دا مینې نه پوښتنه وکړو او هغې ته ووایو چې مونږ سره د دې په باره کې خبرې اترې وکړي، او مونږ ته دا هم ووایي چې مونږ به څنګه را دې علاج کوو؟
ملکی دا خو ډیره ښه مشوره ده، نو راځئ چې د امینې نه د دې په باره کې وورو.
ډیره ښه ده مهرباني، زم غواړم چې د خپل ملګرو سره یو څو خبرې اترې وکم او د صحت په هکله هغوی له یو څو مشورې ورکم. زما ملګرو، سپونې د څرمنې یو عامه بیماری ده کومه چې اکثر په ماشومانو باندې راځي، او خاص طور باندې په هغې وخت کې کله چې موږ د هغوی د صفایي خیال نه ساتو. عام طور باندې خو په څرمن ډېر قسمه جراثیم موجود وي، خو دا ټول نقصانی نه وي، خو کله چې څرمن اوچ وي نو په دې کې بعضې جراثیم بدن ته دننه لاړ شي او وده شروع کی، او د دې نه علاوه څرمن په هغې وخت کې اوچ وي او زخمی شي کله چې سپی یا یو بل څه ځناور موږ اخري. خو زما خویندو، بعضې وخت سپونې په هغې وخت کې هم راتلی شي کله چې زموږ د بدن څرمن چاودلې هم نی. د سپونې شروعات د خارښ سره کیږي او بیا هغه ځای سور شي او پولۍ ته جوړې شي او دا رو رو زیاتیږي. یاد ساتئ چې دا ډیر په اسانۍ سره خورېدی شي. کله چې موږ دا پولۍ ماته کړو او هغه اوبه بل ځای سره ولګي، نو هلته دا جراثیم ورشي او دا زخمونه موږ ته بیا ډیر ژور ښکاري، کوم چې عام طور باندې په مخ، شونډو، لاسونو یا خپو باندې وي، او دا ډیر په اسانۍ سره د بدن په نورو حصو کې خورېدی شي. او دا پولۍ د زیړ رنګ نونه ډکې وي، او کله چې موږ دا ماتو نو په دې باندې د پاسه نه پرده یا پوستکی شان وي. د سپونې د پاره علاج دا دی چې د جراثیمو خیال وساتو او د دې د نښو او علامتونو نه ځان بچ وساتو، او د لږ زخم د پاره پکار دی چې د ډاکټر په مشوره باندې ملهم یا څه قسمه کریم واخلو. او کله چې دا زخم او جراثیم ډیر زیات وي نو بیا موږ دې د پاره شربت یا ګولۍ هم استعمالو. زما خویندو، دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ د ورځې یو ځل په صابون او پاک اوبو سره دغه څرمن وینځو، نو دې سره به د پولۍ نه نو او پردم لرې کیږي. د دې جراثیمو د خورېدو نه د پچ کېدو دپاره هر وخت تاسو صفا کپړه استعمالوئ، او کله چې تاسو زخم صفا کوي نو دا ګنده کپړه په ګرمو اوبو سره وینځئ او نور ته د اوچېدو دپاره خوره کوئ، او دا کپړه د کورنۍ بل کس لا استعمالولو دپاره مه ورکوئ. دام ضروری ده چې د کورنۍ بل کس تاسو سره تولیه یا نورې کپړې شریکې نه کړي، او کله چې تاسو زخم له لاس وروړئ نو بیا خامخا خپل لاسونه په صابون سره وینځئ. زما رونو او خویندو، عام طور باندې د سپونې دا زخم په کلاره کلاره ښه کیږي، خو د دې علاج لپاره ډېرې ښې دوایانې موجودې دي. داسې ډېر کم کیږي چې د سپونې نه چرته لویه مسله جوړه شوې وي. زما ملګرو، زیات خطرناکې د ګردی بیماری دي، نو په دې وجه کچر د یو ماشوم قبض وي یا یې په سر درد وي یا یې د متیازو څه مسئله وي او یا یې په مخ دانې وي، نو سمدستي د هغه دپاره د علاج بندوبست وکئ. او د دې نه علاوه د څرمنې یوه بله بیماری هم ده، نو زه غواړم چې د هغې په باره کې تاسو سره یو څو خبرې وکم. او هغه بیماری ده په څرمن دانې راختل. دا دانې ډېر خراب ښکاري او دا په حقیقت کې د جراثیمو په وجه پیدا کیږي، او دا عام طور باندې په مخ، مرۍ، ملا او پترخونو کې وي. په شروع کې خو دا دانې سری او نرمی وي، خو په یو هفته یا لس ورځو کې نو په سرمن کې دننه جمع کیږي او دا دانې غټیږي او رنگ یې سپین شي. د دې نه علاوه په دې کې پړسوب هم پیدا شي او د ماتېدو نه مخکې ډیر زیات درد کوي، خو کله چې نو بهر روزي نو زخم صفا شي. زما ملګرو، د کومو جراثیمو په وجه چې دانې راخیږي نو هغه په بدن کې د زخم یا د څرمنې د ګرېدو یا د څرمنې د چودو په وجه داخلیږي، نو ځکه دا ډیر اهم دي چې تاسو خپل زخم په اوبو او صابون سره هر وخت صفا کوئ. دانې اکثر د صفای نکولو یا د ښه خوراک نکولو یا د صحت خیال نه ساتلو په وجه راخیږي. د دانو په کور کې هم علاج کیدی شي. یو اسانه او ساده طریقه دا ده چې موږ هغه ځایونه چرته چې دانې وي په صابون او نرمې کپړې سره هر وخت صفا ساتو، خو زما ملګرو یاد ساتئ، تاسو دانه په خپله مه ماتوئ. زیاتې دانې داسې دي چې هغه اکثر په دوه هفتو کې په خپله ماتې شي. کله چې دا ماتې شي نو تاسو زخم په آرام آرام سره وینځئ او ټول نوتنا صفا کئ، او بیا د هغې زخم نه پټۍ توکئ چې د جراثیمو نه بچ شي. خو یاد ساتئ، کله چې تاسو زخم له لاس یوسئ نو خامخا په صابون سره لاسونه وینځئ، او که چېرې دانه ډیر زیات درد کوي یا ورسره ستاسو تبه وي نو بیا دا ضروری ده چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ. یا که دانه په شونډه، پوزا، مخ، تندی یا په سټ باندې، نو بیا هم تاسو ډاکټر ته ځان وښایئ، ځکه چې داسې ځایونو کې دا جراثیم د وینې په ذریعه د بدن نورو حصو ته هم خورېدای شي. او کله چې په یو ځای باندې ډېرې دانې راوخیږي نو دا خطرناک کیدای شي. نو پکار دی چې موږ دې د ویانو سره د دې علاج وکړو. که چېرې موږ د دې علاج ونه کړو نو دې سره موږ ته ډېره خطره پیدا کیدای شي. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو زما نه دا واورېدل چې یو کس باندې څنګه سپونې یا دانې راختې شي، نو پکار دی چې موږ په خپلو کورونو کې د صفایي ډېر خیال وساتو. د ډوډۍ خوړلو نه مخکې همیشه خپل لاسونه وینځئ، او د باتروم استعمالولو نه پس لاسونه ضرور وینځئ. کله چې تاسو یا ستاسو ماشومان پس زخمی شي یا سرمن وګریږي نو تاسو خامخا هغه ځای په صابون او پاکو اوبو سره وینځئ. نو زما ملګرو، ما تاسو له د صحت په باره کې دا یو څو مشورې درکړې، دا ځان سره یادې وساتئ. او په آخر کې درته دا ویل غواړم چې خپل بچو ته خامخا حفاظتي ټکی لګوي.
امینی، ستا ډیره مننه چې تا موږ ته دومره معلوماتي خبرې وکړې. زما ملګرو، اوس به موږ د خپلې کیسې طرف ته راځو، کومه چې د یوې خاص پیالې په باره کې ده. ملګرو، تاسو ته خو اوس معلومه شوي چې چیز زما ډیره زیاته خوښي، او د چیو نه علاوه زما د پاره څه خصیص نشته. او بله خبره ده، کله چې یو ښایسته پیالی وي او چی پکې سکي نو د هغې مزله نوره وي، او د هغې ذایقه هم ډیره خاص وي.
ستا خبره صحیح ده ملکې، خو دا راته ووایا چې ته د کوم پیالۍ په باره کې خبرې کې.
تا ته پته ده خو ما یو څو کاله مخکې زما خواښې ماله پرچو پیالۍ راکړی وو، کوم چې هغې له خپلې ترور ورکړی وو، او تقریبا دا شپېته کاله زاړو. زما خواښې به ردی پرچ او پیالۍ ډیر خیال ساتلو، او واقعي چې دا ډیر ښکلی دي، او دا به ما په خاص موقعه باندې ده چې یو د پاره استعمالول.
ها، نو دا خبره ده.
نو هو ما تا ته پته ده چې څه وشو؟ یو ورځ زما خوږه ملګرې ډیره زیاته خفه وه، نو ما غوښتل چې هغه خوشحاله کړم. نو ما داسې وکړ چې ما هغې له د غرمې روټۍ دپاره دعوت ورکو او خپل کور ته مې راوبلله. نو کله چې موږ روټۍ وخوړه نو ورپسې مې یو پیالۍ ګرمه چې هم هغې له ورکه، او دا چې ما هغې له په هماغه خاص پیالۍ کې ورکه کومه چې زما خواښې ماله راکړې وه. اوهو ما، زه تا ته نشم ویلې چې د هغې دا پیالۍ څومره خوښه شوه. موږ ډېرې په مزې او خوشحالۍ سره دا روټۍ وخوړه، موږ خبرې او خنداګانې وکړې، او چې هم اسکله. نو دې سره زما ملګرې لږه شان خوشحاله ښکارېده.
واقعي ملکې، چې تا خو ډېر ښه کار وکړو. هر کله چې څوک خفه وي نو پکار دی چې موږ هغې له دعوت ورکو او هغې خوشحاله کړو. ښه ملکې، نو بیا ستا هغه ملګرې واپس لاړه.
هما، کله چې موږ روټۍ وخوړه او د میز نه مې لوښي لور کول، نو کومه ښایسته پیالۍ چې زما خواښې ماله راکړې وه نو هغه مې د لاس نه پریوته او ټوکړې ټوکړې شوه، او ډېر په خفګان سره مې هغه ټوکړې راغونډې کې او د ګنټو کرۍ ته مې وویشتې. هغه پیالۍ ماته شوه او دا هیڅکله بیا نه شوه جوړېدې. خو تا ته پته ده چې زما ملګری هغه ټوکړې د ګن نه اوچتې کې او زما نه پټې یې خپل ځان سره کور ته یوړې، او هغې هغه ټولې ټوکړې را یوځای کې، او په دې باندې هغې دوه درې ورځې واغستې، او بیا یو څو هفتې پس هغه زموږ کور ته راغه او مالې هغه پیالۍ راکه.
ښه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تا ته خپله پیالۍ بیا ملو شوه.
هما، دا پیالۍ خو بالکل نوې ښکارېده. خو کله چې مې ښه په غور سره ورته وکتل، نو په دې کې ما هغه چاودي لیدی شول کوم چې د ماتېدو په وجه ورکې راغلی وو، او دغه چاودي هغې ډېر په محنت سره پټ کړي وو. نو کله چې مې هغه پیالۍ ته وکتل، نو زړه کې مې دا سوچ کولو چې زمونږ ژوند هم څومره نازک دی.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. په مونږ کې ډېر خلک لکه د دې ماتې شوې پیالۍ په شان دي. او دا رښتیا دي، مونږ ټول داسې یو. مونږ د خپل ژوند زیات تر وخت ډېر په احتیاط او کوششونو سره تیرو، او دا کوشش کوو چې هغه کارونه وکړو کم چې صحیح او ښه ښکاري. خو بعضې وخت مونږ ناکامه شو او بعضې وخت مونږ کامیاب شو. زما خویندو، اکثر مونږ خپل زیات وخت په دې کوششونو سره تیرو چې خلکو ته خپل ځان خوشحاله او ښه ښکاره کړو. مونږ خپل ځانونه سینګارو، کالی او خشته جامې اچو، او کیدای شي چې مونږ ښه کارونه صرف دې دپاره کوو چې نور خلک زمونږ تعریف وکړي او مونږ سره مینه وکړي. خو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې څه کیږي؟ څه چې مونږ کوو یا وایو یا داسې چې مونږ قرباني ورکوو، نو د دې هر څه په باوجود حقیقت دا دی چې زمونږ زړونه مات دي، لکه د چیو د هغه پیالې په شان د کمی چې ملکې ذکر وکړو.
بلکل هما، ستا خبره ٹھیک ده. ښه کارونه او ښکلی خندا، پیسې او یا نور سیزونه زمونږ ما شوي زړونه نشي ټیک کولی. کلام مقدس د رومیانو په دریم باب او درویشتمه یاد کې فرمایي، په دوی کې هیڅ فرق نشته ځکه چې ټولو ګناه کړې ده او د خدای د لویۍ نه محروم دي ځکه چې خدای پاک کامل دی.
او دې آیات پسې لیکلی دي، د مرګ نه د خلاصون لار موجوده ده. تاسو ته پته ده چې دا کومه لار ده؟ په خدای پاک باندې د ایمان روړلو په وسیله مونږ د مرګ نه خلاصې دی شو. په کلام مقدس کې د رومیانو په لسم باب او نهم آیات کې لیکلی دي، ځکه که ستا په خوله دا اقرار وي چې عیسی مالک دی، او په زړه کې دې دا ایمان وي چې خدای پاک هغه د مړو نه راپاسولو، نو ته به خلاصون بیا مومې. ولې چې مونږ په زړه سره ایمان روړو او خدای پاک مونږ صادق وي او په خوله دا اقرار کوو، نو خلاصون به بیا مومو.
زما ګرانو ملګرو، زما ملګری خود چې واغه پیالې واپس روغه کا او دا ښایسته ښکارېده، خو دا به زه هیڅکله نشم استعمالولی ځکه چې په دې کې چاودې دي. دا خو د لرې نه ښایسته ښکاري، خو چې نږدې نه ورته وګوري نو ټوله چاودې ده. په دې کې چای نشي اچولی کېدی، ګینې چیبتې نه بهر وځي. دا اوس د هیڅ کار نه ده، دا بیکاره ده. خو زما خویندو، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ هم لکه د هغه پیالې په شان مات یو، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې مونږ په مکمل طور سره واپس ټیک کېدی شو او بحال کېدی شو. خدای پاک ما شوي سیزونه ډېر په ښه طریقې سره ټیک کولی شي، او هغه په خوشحالۍ سره زموږ مات شوو وجودونو او زموږ مات شوو زړونو له شفا ورکوي. کله چې مونږ په خدای پاک ایمان لرو، نو هغه مونږ د ګناه نه بچ کوي. هغه داسې نه کوي چې بس زموږ ګناه پټه کړي او بیا مونږ نوي ښکارو، بلکې خدای پاک مونږ په حقیقت کې نوي جوړوي. خدای پاک مونږ داسې جوړوي چې بیا به په مونږ کې هیڅ نقص پاتې نشي.
کلام مقدس د کورنتیانو په نوم د دویم خط پنځم باب او یویشتم آیات کې فرمایي، عیسی مسیح چې ګناه نه پیژندا، خو خدای پاک هم هغه زموږ دپاره ګناه وګڼلو چې مونږ په عیسی کې د خدای پاک صداقت شو. زما ملګرو، کله چې عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره مړ شو، نه د هغه وینې زموږ ټول ګناهونه ووینځل او مونږ لکه د یوې نوې پیالې په شان جوړ شو.
نو زما خویندو، زه تاسو نه یو ډیر اهم سوال کول غواړم. آیا تاسو غواړئ چې خپل ټول وخت په دې کوششونو کې تیر کړئ چې د خپل ژوند غلطۍ او نقصونه پټ کړئ او د ګن په ټوکرۍ کې وغورځولی شئ، او یا تاسو دا غواړئ چې خپل ژوند لکه د چیو د یوې نوې پیالې په شان تیر کړئ چې د خدای پاک د هغه منصوبو نه ډکوي کوم چې هغه ستاسو دپاره لري؟ زما ملګرو، که چېرې تاسو دا غواړئ، نو د خدای پاک نه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړئ. هغه به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي.
نو راځئ زما ملګرو چې اوس مونږ ټول په شریکه دوا وکړو. خوږه خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې ته زموږ مات شوو زړونو لا شفا ورکې. اے خدایا، زموږ ګناهونه د خپل فضل په وسیله معاف کا، اے خدایا پاکا، زمونگا ماتو زرون لشفا راکا، او زمونگ پا جون کی خوشحالی و پسراوالا. آمین
آمین. زما ملګرو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو چرته دا محسوس کړی دی چې تاسو د خپل جون په ولکا یعنی جال کې راګیر یی؟
زما خویندو، بعضې وخت مونږ خپل ځانونه او یا هغه خلک کوم سره چې مونږ مینه کوو په ډېرو ګرانو حالاتو او درد کې وینو، او بیا مونږ ته د هغه مشکلاتو او د تکلیفونو نه د وتلو یو لار هم نه ښکاري.
زمونږ د پروګرامونو د دې سلسلې نوم دی نوې امید، زکا چې مونږ دا پوخ ایمان لرو چې په درد او مشکلاتو کې هم زمونږ د پاره یو امید موجود دی. زما ملګرو، تا زمونږ په دې پروګرامونو کې داسې کیسې اورېدلې دي چې ته درد او تکلیف نه ډکې وي. زمونږ مقصد دا نه دی چې تاسو دې مایوس کو، بلکې زمونږ مقصد دا دی چې تاسو له حوصله درکو او تاسو ته هغه د امید رڼا وښیو کومه چې د درد او تکلیفونو په دوران کې موجوده وي. او مونږ همیشه د داسې ښځو د پاره دعا کوو څوک چې په تکلیف کې وي.
زما ملګرو، کې دې شي چې تاسو هم په دې درد او مشکلاتو کې راګیر یی، او اوس چې به تاسو کومه کیسې اورئ نو کې دې شي چې دا ستاسو د ژوند کیسې په شان وي. او خدای پاک دې وکړي چې د دې اورېدو سره تاسو ته یو نوې امید ملو شي.
نو زما ملګرو، راځئ چې اوس د سلیم خان ورور نه د دې کیسې په باره کې وورو. امید لرو چې له دې نه به تاسو ته ډېره تسلي او حوصله ملو شي او یو نوې امید به ترلاسه کړئ.
زما ګرانو ملګرو، اوس په زه تاسو ته د خپل ګاونډ یوه کیسه وکم، او دا د یوې ماشومې کیسه ده. څوک چې زموږ په ګاونډ کې اوسېده او د هغې نوم ربکا و. کله چې ربکا لا ماشومه وه، نو د هغې مور وفات شوه، او بیا د هغې پلار بل واده وکړ، او د هغې میرنۍ مور به په هغې باندې ډېر ظلم کو، او ربکی به روزانه خپلې مور پسې ډېر زیات ژړل. هیچا هم هغې له تسلي نه ورکوله. د هغې ژوند نورم خراب شو کله چې د هغې پلار هم هغې ته سپک قتل شروع کړل. هغه په یری او خفګان کې راګیره شوه او د خپلې ترور کره وتښتېده. خو بیا موږ ته معلومه شوه چې د هغې پلار ډېر زر هغه واپس کور ته راوسته، او دغه شان هغه د خپل ظالم مور پلار په یره کې اوسېده. هغې به د هر څه نه یره کوله. او بیا یوه ورځ اخیر کار د یرې په حالت کې هغه د خپل کور نه وتښتېده. هغې سره نه پیسې وې، نه د اوسېدو دپاره ځای، او نه د خوراک دپاره ډوډۍ. خو داسې ښکارېدل چې یوه بوډۍ ښځه په هغې مهربانه شوه، او موږ ته معلومه شوه چې هغه بوډۍ ښځې هغه خپل کور ته بوتله، او هغې دا تر درې ورځو پورې په خپل کور کې وساتله. خو بیا یې ډېره زر دا جینۍ په بدکاره خلکو باندې خرڅه کړه. د ربکې ماشوموالم ډېر په خراب حالت کې تیر شو، او د هغې راتلونکي وخت هم ډېر خراب ښکارېده. هغې ازادي غوښته. هغې د خپل عزت او حفاظت دپاره چغې وویستې، او هر یو کس ته منت کو چې هغه د دې ضلالت نه ازاده کړي. او بیا آخر کار یو کس هغې سره ملاو شو. نو هغې ورته خپله ټوله دردناکه کیسه تېره کړه. نو هغه د ربکې قیمت ورکه او دای په بیه واغسته، او ورسره واده وکه. او څه وخت پس د هغې یو لور پیدا شوه، خو د هغې ظالمې خواښې د ربکې د سترګو په وړاندې د هغې دا لور ووجله. نو ربکا د خفګان په یو لوی سمندر کې راګیره شوه. او دغه شان بیا څه وخت پس د هغې یو ماشوم پیدا شو، او دا ځلې زوی پیدا شو. خو هغه هم په هغه شپه باندې وفات شو کله چې پیدا شو. د دې هر څه په باوجود هغې د خپلې مایوسۍ او خفګان سره ژوند تیرو، او ان تر دې چې درېیم ماشوم هم پیدا شو. ربکې ته د خپل راتلونکي وخت دپاره هیڅ امید نه ښکارېده. نو د هغه ویرې په وجه، د کومې د لاسه چې د هغې زړه ټوکړې ټوکړې شوی و، هغې دا فیصله وکړه چې د دې نه د خلاصون دپاره هغې سره صرف یو لار موجوده ده، او هغه لار دا ده چې خپل ځان مړ کړي. او هم په دغه وخت هغې په اول ځل په ریډیو باندې د رښتینې خدای پاک په باره کې یو پروګرام واورېده. هغې دا پروګرام ډېر په غور سره واورېده، او ټول خبرو باندې خو سوچ او فکر وکړ. نو دې سره هغې ته لږه شان تسلي میلاو شوه او دغه شان هغې به دا پروګرامونه اورېدل. نو بیا یوه ورځ هغه دې حد ته ورسېده چې هغې په رښتینی مالک خدای پاک باندې ایمان راوړه او د هغې ژوند بچ شو. د خدای پاک فضل هغې سره و او هغې بچ کړه او اوس هغه په عیسی مسیح کې یو نوی ژوند تیروي. او دا ټول هر څه په ریډیو باندې د یو پروګرام اورېدو په وجه وشول، صرف د یو کس د آواز اورېدو په وجه چې د ډیر لرې نه هغې سره خبرې کولی او دې آواز د هغې زړه ته خبرې کولی او د هغې ژوند یې بدل کړ. نو زما ملګرو، زما خویندو او زما رونو، تاسو هم نن دا پروګرام اورئ. کیدای شي چې تاسو په اول ځل باندې د رښتینی خدای پاک په هکله دا پیغام اورئ. څوک چې ستاسو خیال ساتي، څوک چې تاسو سره مینه کوي، په تاسو مهربان دی. نو تاسو مهرباني وکئ او دا یاد ساتئ چې که تاسو هر چرته یئ او په هر ځای کې یئ، خو خدای پاک تاسو سره مینه کوي او هغه تاسو هم لکه د ربکې په شان بچکول غواړي. هغه تاسو له یو نوی ژوند او یو نوی امید درکول غواړي. نو هم اوس د مالک خدای پاک خوا ته راشئ، په هغه ایمان راوړئ او نوی ژوند ترلاسه کړئ.
زما خویندو او وروڼو، مونږ ټولو ته معلومه ده چې خدای پاک وفادار او رښتونی دی، او ردی په باره کې خدای پاک موږ ته په خپل کلام کې ښودنه کړې ده. د رومیانو په اتم باب 18 آیات کې ویلی شوي دي: ځکه چې زما دا باور دی چې د خدای د مینې نه چې مونږ یې په خپل مالک عیسی مسیح کې لرو، نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې او نه نور آسماني حاکمان، نه قوتونه، نه اوسنی او نه راتلونکي سیزونه، نه پاسنۍ دنیا او نه لاندینۍ دنیا، او نه په مخلوقاتو کې داسې څه شته چې مونږ جدا کولی شي.
نه زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو تاسو ضرور مونږ ته د دې په باره کې ووایئ چې تاسو په خدای پاک ایمان لرئ او هغه تاسو سره هم وفادار دی. او دا خبره یاد ساتئ چې زموږ ژوند ډیر نازک دی. کله چې مونږ مصیبتونو او مایوسو کې او یا تکلیفونو کې راګیر یو، نو دا یاد ساتئ چې عیسی علیه السلام همیشه ستاسو مدد لپاره موجود دی او هغه ستاسو د ژوند حالات واپس ټیک کوي. نو هم دې سره مونږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
زما خوږو او مینوال اوریدونکو، تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واوریده. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو د اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه کوئ:
00 50 02 50 00 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.